السلام علیکم په افغانستان کې د سحر اته بجې سوې دوشنبه ده د زمري اسد درويشتمه د اگست 14مه د دې خبرونه ډیر وخت دو اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت تبیل سوې ده خو ځینې راپورونه هم خبرو او ری چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د هلمند سیند د اوبو د کچې معلومولو لپاره د هراوت د ایراني پلاوی سفر تایید کړ په پیل کې خبرونه افغانستان کې د جاپان سفیر وی په کابل کې د طالبانو له ځینو چارواکو سره په کتنو کې د افغان ښځو د حقونو په اړه خپل اندېښنه شریکه کړه د جاپان سفیر تاکاشی اوکادا پرون د خپل هیواد له ان ایچ کی ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې طالب چارواکو ته ویلي چې په هیواد کې د ثبات لپاره د ښځو حقونه ضروري دي د جاپان سفیر په دې مرکه کې ویلي چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته نجونې او ښځې له زده کړو او کاره محرومې سوې دي تاکاشی اوکادا هیله څرګنده کړه چې طالبان به خپل سخت دریځي پالیسي بدل کړي د افغانستان د خبریالانو مرکز پرون د هغه څه په باب اندېښنه وښوده چې د هلمند په رسنیو کې د ښځو د غږ د خپرېدو مخنیوی دی ویل سوي چې په هلمند کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست آزاد رسنیو ته ویلي چې په هیڅ صورت د ښځو غږ خپور نه کړي د خبریالانو مرکز په دې اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې او له طالب چارواکو یې غوښتي چې پر خپله پرېکړه بیا کتنه وکړي دغه مرکز د طالبانو پرېکړه د ښځو خلاف د محدودیتونو دوام او د بیان د ازادۍ سرغړونه بللې ده د خیبر پښتونخوا په شمالي وزیرستان کې یوې قومي جرګې پریکړه وکړه چې نن د اگست 14مه د پاکستان د خپلواکۍ ورځ به تور ورځ لمانځي دا تمنځو قومي جرګې دا پریکړه په خپل سیمه کې د ناامنیو د زیاتېدو په اعتراض کې کړې ده دوی پرون په خپل قومي جرګه کې ویلي چې په وزیرستانونو کې د 2014 د کال د ضرب عذاب په نوم له عملیاتو وروسته د دې سیمې په تاریخ کې تر ټولو له بدې ناامنۍ سره مخامخ دي د جرګې ګډونوالو ویلي د ضرب عذاب له عملیاتو وروسته د شمالي وزیرستان د قومي مشرانو دینی عالمانو مدني او سیاسي فعالانو په ګډون تر 600 ډېر کسان وژل سوي پاکستاني چارواکو مخکې ویلي وو چې دغه عملیاتې د افراطي وسلولو پر ضد پیل کړي دي ایرانی رسنی وایي چې پرون ناوخته د دغه هیواد په شیراز ښار کې د شیعه مسلمانانو پر یو زیارت په حمله کې لږ تر لږه څلور تنه وژل سوي د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې حمله کوونکي دوه تنه وو چې یو تن یې نیول سوی او دویم تښتېدلی په همدې حال کې د ایران تسنیم خبري اژانس د شاهدانو په قول ویلي چې په وژل سوو کې د زیارت دوه ساتونکي هم شامل دي په اوکران کې چارواکي وایي د یوې کورنۍ د څلورو غړو په ګډون ګڼ ملکیان د اوکراین پر جنوب د روسیې په راکټي حملو کې وژل سوي د اوکراین د کورنیو چارو وزیر ایهور کلیمینکو پرون په ټلګرام کې ویلي په وژل سوو کې یوه ښځه یو خاوند د دوی یو نوزیږی ماشوم او یو 12 کلن زوی شامل دي د ده په وینا په خرسون کې د روسیې په راکټي حملو کې په ټوله کې و ملکیان وژل سوي او شل نور ټپیان دي کیف پرون ویل چې د اوکراین په جنوب او ختیځ کې جګړې دوام لري بلخو د اوکراین د لوی درستی دفتر ویلي د دوی پوځیانو د زاپوریژیا د روبوتینا په شاوخوا کې قسمن پرمختګونه کړي دي د ټولنیزو شبکو د ځینې مطالبو له مخې د اوکراین پوځیان د استوګنې یوې کوچنۍ ساحې ته داخل سوي دي د امریکا د متحده ایالاتونو په هوایی ایالت کې د ځنګل د اور لګیدو په پیښه کې پرون د مړو شمیر 93 ته زیات شو په همدې حال کې د تریتم سوو کسانو خپلوان لا هم په خپلو عزیزانو پسې د پلټنې هڅه کوي وروسته له هغې چې چټک خپرېدونکي اور د تېرې اونۍ د سه‌شنبې په ورځ د ماوی سیمې په لویدیځ ساحل کې هم خپور شو د هوایی والی جاش گرین پرون یکشنبه په اور سوځېدلی ښار لاهیانا د جګړې له ساحې سره تشبیه کړ چارواکي وایي په دې سیمه کې تر 2200 ډېرې ودانۍ یا زیانمنې سوي یا هم ویجاړې سوي دي د ازادي راډیو خپرونې اوري ورځو د دې خپرونې د راپورونو برخې ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د هلمند سیند د اوبو د کچې د معلومولو لپاره د هراوت ته د ایراني پلاوي سفر تایید کړ تر دې مخکې افغانستان کې د ایران سفیر او ځانګړي استازي ویلي وو چې ایرانی پلاوی د هراوت له سفره وروسته کابل ته تللی دی له بلې خوا د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت ویلي چې کجکی ته ایرانی پلاوی نه دی تللی دا هم تفصیل
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ایرانی پلاوی په د هراوت کې د اوبو کچا د نورمالو کلونو پرتله خورا کمه ګڼلې ده تر دې مخکې پرون یکشنبه په افغانستان کې د ایران سفیر حسن کاظمی قومی ویلیو ایرانی متخصصان په لومړی وار د هلمند سیند د اوبو د لانجې په تړاو د افغانستان د اروزګان ولایت د هراوت ولسوالۍ ته لاړل قومی همدارز ویل چې د دوی تخنیکی پلاوی اوس په کابل کې دی او ژر به خپل راپور وړاندې کړي د طالبانو د حکومت د بندونو چارو وزارت په یوه خبر پانه کې پرون یکشنبه وویل چې د ایران تخنیکی پلاوی په دهراوت کې د هلمند سیند اوبو د کچې له کتلو وروسته نتیجه ترلاسه کړه چې د وچکالۍ له کبله د نورمالو کلونو په نسبت اوبه ډېرې کمې دي. دا وزارت وایي ایرانی پلاوی اوبه اندازه کړې د اوبو بهیر په هره ثانیه کې تر اوو مترو ټیټ و او دا ډېر بوشتوونکی حالت دی. د هلمند اوبو پر سر د ایران او طالبانو د حکومت ترمنځ په وروستیو کې ترنګلتیا رامنځته شوې وه. د ایران د ولسمشر په شمول ځینو ایراني چارواکو طالبان په دې تورن کړل چې د تړون پر اساس د ایران د اوبو حق نه ورکوي، خو طالب چارواکو په ځلونو ویلي چې د وچکالۍ له کبله د اوبو اندازه کمه شوې ده. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت ویندوی متیولا عابد پرون آریانا نیوز تلویزیون ته وویل چې هیڅ ایرانی پلاوی کجکی او کمال خان بند ته نه دی تللی او د 1350 لمریز کال د تړون پر اساس ایرانی پلاوی یوازې د خاصو شرایطو او میکانیزمونو پر اساس د دهراوت هغه ځای ویني چې د اوبو د اندازه کولو آله پکې نسته. د دهراوت د اوبو اندازه کولو آله تر کجکی پورته نصب شوې او دا آله هلمند سیند ته د بهیدونکو اوبو اندازه معلوموي. د طالبانو د حکومت د بدنوی چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې ایرانی پلاوی ته د دهراوت د اوبو میچولو آلې له کتلو وروسته څرګنده شوی چې په هلمند سیند کې د اوبو بهیر حداقل ته رسیدلی او د دې سیند مرستیال سیندونه لکه ارغنداب، موساکلا، ارغستان او ترنک سیندونه بیخي وچ شوي او یوازې د سیلونو په محل اوبه پکې بهیږي. افغانستان او ایران په 1350 لمریز کال چې په دواړو هیوادونو کې شاهي نظامونه وو د هلمند اوبو د بشتړون لاسلیک کړ. د دې تړون پر اساس افغانستان منلې چې په نورمال کلونو کې به چې وچکالی نوی ایران ته 840 میلیون متر مکعب اوبه ورکوي.
او سمرزو هلمند ته په هلمند کې ځینې مالداران وایي د خلکو د کمزوري اقتصاد له کبله د دوی د تولید بازار خراب شوی. لبنیات پلورونکي دا خبره مني، وایي چې خلک تر ډیره خپل د اړتیا وړ لبنیات له دوی په پور رانیسي. د افغانستان د سوداګرۍ خونې مسؤلان وایي چې د تیر کال پرتله اوس په مارکیټ کې غوښتنه کمه شوې ده.
اوس نو تقریبا څلور پنځه لبنیات سره په لین کې یو، ځکه پر هغو کله کله ډېر.
دا د آزاد شاه غږ دی. هغه څوک چې د هلمند ولایت لوی مانده سیمه کې 12 غواګانې لري او هر سهار تر مولا اذان وروسته لبنیاتو ته د پلور لپاره شیدې وړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل تیرو کلونو کې کاروبار دومره ښه و چې حتی د یو لبنیاتو د شیدو غوښتنې نشو پوره کولی، خو اوس د ده له 12 غواګانو لوشل شوي شیدې حتی پر شپږو لبنیاتو هم ډېرې دي. نوموړی وایي
د اوسنو کاروبارونو شو نو اوس د بخوا په نسبت کارونه سره کمزوري دي، نو په دا خاطر باندې 15 شپږ لبنیاتو ته شیدې ورکوو. وو بالکل دغه مشکلات خو نوسته خامخه.
د سردرولي په نوم یو بل ځوان چې د لخکرګاه څنګلوري سیمې بولان اوسیدونکي دی وایي د ورځې 15 منه شیدې لبنیاتو ته ورکوي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
بخوا مو ډېرې شیدې ورکولې، وو شیدې لږ ورکوو، اوس کارونه سره خراب دي، خراب شوي دي، پیسې سره کمې دي، ورکې دي.
په هلمند کې د خوندور په نوم د یو لبنیاتو مسؤل حضرت محمد ازادي رادیو سره خبرو کې ویل مخکې کاروبار خو خو وس د خلکو د کمزوري اقتصادي وضعیت لامل د دوی کارونه په ټپه ولاړ دي.
بس زمرد کنداري په خوا ډیر شوی، مرز خپل کنداري سره ډیر خوشاله ځکه چې دکانداري هم ښه پروشه درلوده، ښه پر مخ تلله. اوس د پخوا په پرتله باندې د خلکو اقتصاد کمزوری دی. هغه رقم مصرفونه چې پخوا به خلکو کوله اوس د هغه په نیمای رانه کې کېون کې ټوله بس په کورې وړي خلک، نو بیا هم خلک مجبوره دی که په کورې که په نغدې وشلم بیا مستې بیا مثلا ضرورت شکر کوي.
دا چې ولې د نورو کاروبارونو ترڅنګ د شیدو او پټوله کې د لبنیاتو بازار خراب شوی دی، په دې اړه د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوی غړي خانجان علي کوزي ازادي راډیو ته ویل
قضا په مارکیټ کم کم ده، په خو ته قضا زیاته و، پرځن لبنیات و خارجي قوتونو مغستل همدارنګه داخلي قوتونو هم دغه استفاده کوله، د پاوز افسران او یا نور خلکو نو تقاضا په مارکیټ کې ډیر او مصرف ډیر زکه داله بنیاد خو مون خارج ته نه لیږو نه خارج ته ځي دا ټول په افغانستان کې مصرفيږي
نو موړ وای ترڅو چې افغانستان کې بے وزلی او بیکاری ختم نشي د بازار د نشتون ستونزه بوي د یادونه ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلی واکمنې دوه وروسته په دغه هیواد کې بے وزلی او بیکاری زیاته شوی کاروباریان وای بازارونه سړ شوی او خلک هم شکایت لري چې اقتصاد کمزورې شوی او د ډیرو لومړنیو اړتیاو د اخیستلو توان هم نه لري
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي
په نورستان کې د افغانستان میاشتې ټولنې مسولان وایي چې شپږ سوه بې سرپرسته او بې وزلو کونډو سره د نقدو پیسو مرسته کړې ده
په نورستان کې د افغانستان میشتې ټولنې مشر مولوی نور احمد حیدرزی ازادي رادیو ته وویل په یاد ولایت کې چې مو د وړان دي د بے سرپرسته کونډو او بے وزله خزو د معلومولو لپاره سروي کړی و په یاد سروي کې مستحق شپږ سوه میرمنې وپیژندلې او نن ورته د مرستو لړۍ پیل کړه
دغه مرستې د افغاني سری میشتې ټولنې لخوا د نورستان په ولایت کې هغه شپږ سوه بې سرپرسته او بې وزله کونډو سره وشوي چې سروي د مرکز په شمول په مختلفو ولسوالیو کې څه موده مخکې ترسره شوې وه د یادونې وړ ده چې هر فامیل ته اد نیم زره افغانۍ ورکړل شوې
هغه وایي دغه مرستې به دوام کوي او کومې کونډې او بې سرپرسته کورنۍ چې له کومک پاتې دي هغوی ته به هم دغه مرسته ورکړل شي کومو کورنیو چې مرستې ترلاسه کړې پرې خوښې دي خوای ستونزې زیاتې دي او باید نورې مرستې هم ورسره وشي د مرکز پارون اوسیدونکي سهیلا په نورستان کې شپږ سوه بې سرپرسته او کونډو میرمنو سره په داسې حال کې د افغانستان میشتې ټولنې لخوا نغدي مرستې کیږي چې په تیرو جنگونو کې لسګونه زره کورنیو د ګټې وټې او د سر سړي له لاسه ورکړي او اوس یادې کورنۍ له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما په څلور سالويخ ملکو کې کار کوي
پس وا ژوند ما شمن سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی
کاری چې خزو شکنجه کی تاسو یو زمينه کاری مون ته مساعد کی چې مون خپل اقتصاد لک تر لک چې هغه سینه کیږي نو لګ مون ته خو برابرش اوس مون په کور کې څه وکړو
دی وی سنگر کوونکې خځې خبرې مو اوریدي دا وایي چې د طالبان حکومت د دوی سنگرتون تړلې دي دا چې ټول عاید لام دي زایس خو او سیرانه ده چې د کورنۍ لګښتونه څه رقم برابر کړي بل خو به یو شمېر خځې وایي چې سنگر د دوی سلیقه ده په سنگرتون کې هغه فیشن ورته کوي چې دوی په کور کې نش کولای
خپل خپل وخت قچ کوي سو خپل وخت خپل نس رنګاوي دی رنګاول لپاره تللو دی وخت قچ کول لپاره تللو دی ماکس لپاره د مخ لپاره د ماسټر لپاره
قدر من اوردونکو د اکثر میرمنو په خبره سنگارتون یا آرایشگاه غذای بو چه حال تا به خزو خزو تفیشن کوا عام خلک او آرایشگری وای چه لش پا کلن حلک سخه دی پورت عمر ناری نو حق ندرلوده چه سنگارتون تا ننوزی سنگار خونی پوخل او دروازو تای پردی بی خود ده طالبان حکومت پرت الکوم دلیل سخه دی افغانستان پر طول ولایتونو که سنگارتونو نه بند کرد دی اتای والو دی تحادی پا وینا پا دی سنگارتونو که لش پی تو زرو سخه دیرو میرمنو کار کوا او له دې لارې څخه د کورنۍ نفقه برابروله. د ارایشګرو په ډله کې داسې میرمنې هم شته چې په کور کې د کار کولو او ګټې وټې لپاره بل څوک نه لري. دوی وایي که سینګارتونونه بیرته خلاص نشي یا هم د دوی لپاره بدیل کار پیدا نشي نو لري نه ده چې سوال کولو ته اړ شي. په پایل کې د کابل اوسېدونکي رڼا فضلي خبرې اورو. نوموړي وایي چې سینګارتون د دوی لپاره یو ضرورت و او په بندولو یې خوابدې ده.
دې بندول بل ستونزه له نور او عامو لپاره دا دی نش کولای او عام چې اوس مشخص هغه کوم ځای چې مشخص و هلته لاړ شي، ځکه چې هغه لاړ هم شي هلته غیر مورلاک پرې لګول شوی دی نو اجازه ورته نشته دی. مجبور دی چې کور په کور باندې وګرځي، پوښتنې وکړي، پلټنې وکړي، تر څو یو عادي ارایشګر یو عادي فیشن کوونکی جلۍ پیدا کړي، تر څو دوی د واده لپاره مراسمو لپاره د کوژدې لپاره د دوی هر څه مراسمو لپاره دوی خپل مخونه فیشن خپل وقتان ته ډیزاین ورکړي نو خپل د مخ سلیقه برابر کړي. هر څه ترتیبول دا خود انسان خپل سلیقه ده، نو د سلیقې او ار قران او شریعت کې هر څه شته. که چیرته دا یو عذر یا کوم دغه دلیل دوی ګڼي چې باید دا نو سی ځکه د اسلام سره په ټکر کې ده، نو اصلا دا کوم منطقي دلیل نشي کېدلای. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې باید دوی دې ته اجازه ورکړي. دا اوس یو تاوان نه دی، یو کس تاوان نه دی، بلکې دا عام تاوان هم دا دی چې د سلیقې لپاره چې مشخص ځای نه لري چې د خپل سلیقه برابر کړي ودونو ته محفلونو ته لاړ شي. سرګردانه ګرځي د چې قیمت دی ارزانه دی، اگر مجبور دی چې د یو ځای ته لاړ شي چې هغه سلیقه ورته ترتیب کړي. د دې تر ټولو مهم چې دا کوم کس چې پکې کار کوي رجګه کې دوی لپاره ډېره زیاته ستونزمنه ده، ځکه چې هر رجګر نه پښتون کې حتما یو غمګین تاریخ لري.
رڼا وایي چې دا ډېرې دا چارشګرې پیژني چې د خپل کسب په برکت خپلې او د کورنۍ ټولې اړتیاوې برابرولې.
زه تللی یم، هغوی ویلي دي چې مونږ چې دی زما پلار نشته، که پلار مشته ناروغه دی کمزوره دی، داسې د کار وسه نه لري چې زه ورته یا لیړۍ یا کوم دوکان او یا هم کوم بل څه ورته برابر کړم چې هغه کار وکړي. هغه خپله د بسترې کچو د بسترې دی، خو اوس ورونه ته ترجیح ورکړي. ورونه دې څومره دي؟ ورونه دې څنګه کار نه کوي؟ خو زما ورونه خپله د اول دویم الا پنځم صنفه پورې دي، خو پنځم صنف هلکانو پورې چې دا اوم وزي د سل یو نیم سل روپۍ افغانۍ نه ډېر ګټه نه شي لاسته راوړلی. نو په سل یو نیم سل باندې کور کې درته ناروغ شي، کور کرایه شي، د کور مصارف شي، خپل د انسان مصارف باید ضرورتونه دي، نو سل یو نیم سل به څومره تاته ګټه وکړي؟ داسې نه ده چې کوچني ورونه چې دلته د چا دي که نه، هغه هم بیکاره نه دي ناست. نو دې لپاره دوی چې د هغه ورونه هم کار باندې دي هغه دومره ګټه ورته راوړلی نه شي. او که د چا مشران دي د افغانانو د ځوانانو لپاره هم داسې د کار زمینه نه ده. مثلا اوس تقریبا د جوزا میاشتې په اتلسم دی تقریبا که نولسم تاریخ باندې د شخصي پوهنتونونو څخه هلکان د حقوقو د انجینرۍ د طب د دوی څخه فارغ شوي. ما خپله شخصا زما سنفیان ول ما ترې څخه پوښتنه کړې ده مصروفیت مو څه دی؟ باور پلاو که وایي د دې نم پوهنتون دوره زموږ د لیسانس ښه وه، ولې ښه وه؟ د همدې لپاره ښه وه چې حداقل زه په درس مصروف وم. مګر اوس ما دپاره کار زمینه نشته دی، زه څه وکړم؟ زه کور ته فامیل ته څه شی راوړم؟ هغوی زما نه تقاضا لري، زما نه تمه کیږي چې زه باید یو څه وګټم، یو څه لاسته راوړم. هېڅ نه اوسي، حداقل خپل مصرف باید په خپله واخلم. مګر داسې هېڅ هم نه برابرېږي. اوس تعلیم یافته لیسانس له دورې څخه فارغ محصلین چې دی راش پوښتنه وکړي، ریکشا ته زړه کې لیړې ته ولاړ دي چې زه باید یو څه وکړم. له بیکارۍ نه هغوی ته چې زمینه نه برابروي چې خوځو خپل ځان لپاره خپل لاسته راوړنه کړې ده، نو دای دوی پیبند کړي. نو ډېر ستونزمنه ده د دې نجلۍ لپاره چې دا هر څه ورته پاتې کیږي او دوی هم پې دومره قیدات او دومره سخته امر پې تطبیق کړي.
د کابل ښار یو بل اوسېدونکی چې د خوري واده دی وایي د سینګار لپاره د ارایشګري کور ته ورځي، خو اسې سینګار چې د سینګار په سالون کې ورته کوه په کور کې چیرې کولی شي؟
خپل خپل وخت ته چې کوي سوي خپل وخت خپل نو سرنګاوي د رنګاول لپاره تلو، د وخت ته کول لپاره تلو، د یو ماکس لپاره، د مخ لپاره، د ماسک لپاره وخت مې رنګوم. د خوري واده مې دا د پریشان یم، ګرد ګرځي کو څه څنګه وکړو؟ اوس نو تازه غه لا بیچارهګې نه مې نمبر اخیسته. خپل موږ مشتریان یو، بیا ویلې وای راځي خای کور ته. خپل اورښت نه لرونو وزانش خان جوړ کړ په لوی مرش کې اوس خلک باندې خان لري کوم خپل خپل د ورو واده دی د خور واده دی د مخفای واده دا اوس مجبورې چې راجګات الله سیده ده نسته باندې او غوې خپل راجګان بیچارهګان سل مشکلات یې درلود ځان دغه میړه یې نسته ده د بستا فامیل په اړه ده مجبورې چې بیچاره اوس کور کې وازه کړي اوا چې راجګات کې راج در تکو اوس په کور کې نسته الله له مردا د جوړې پیسې دی مخلي
دا راتوې چې څو کلو را په دې خو راجګات ورتل خپل فیشن دی تکو خپل تک
یا بمالان رنگ کړه انده اوس خدای د سیمه مامان خدای دا اوس څنګه کوم کور په کور لټاونو بلاک په بلاک چې
اوس د مشکل څنګه الکای ادرس جوړ نه خسته کور ته ورځي
او اوس ما ادرس اخیسته کور ته ورځم خو بیا هم د موږ مشکل چیرې ال د اوس په کور کې څه شارهش گا کې متارش کو کنه کور کې چیرې کین خپل وصال
یعنی د کور راش به د خوښ نشي
نو هم پیسې سي هم را وایش چندان راش نه شاګردان نه لري خپل په کور کې خو شاګردان نه سره واستغه یا وخت ځکه موږ تن راځي د بدلی سالون نه فرق کوي
دا وایي چې د چې کول راش غاته تللی ال ته کوم ناری نه خو نه وکنه څومره خو خځو ته او ولې دوی دا کار وکړي
خدا را راجګا ته چې دوه خغه راجګری خو نو مسلمانان د غوی مخه به عزت لري نه ما سړی بچا کار بيخي پاس منزل کې بلا کې کور ولاندې راجګا و د سپسل هاوی هم د سي مشکل نه وایي مشکل نه ودا د طالبان د خسر مخمنی د نه پر نوا پر رقم چې زړه غوړي زوري موږ بيخي د دې د امن د احساس کو پر راجګا کې څه قصانه هیڅ خبره نه مالیا به راجګا نه کوم د څه کار ونه لیدم مثلا سي مګه په انتقاد ونیشي یا نم نه نه ولید نم کما کامرا ولید شي
څه غواړي یعنی بیرته راشګاوی خلاص سي
خو کاش خلاص راشګاو د خلاص سي او د چلګان مکتبونه خلاص پانتونونه د خلاص سي راشګاو کی څه به من ورتلو خو ډیر ښه کار را پکاو ته اوس په کور کې سره کوم څه زده ته شوش من نیولې کور کې شاګرد نه لري خپل هغه صحیح وسایلونه هغه شیان چې په ورځګار کې ورته کور کې به نه به یې خو مقصد د څو نفرو نورو څخه مخکې اوس کور ته ورغلي وو خو تیروځي نه وو په فیسبوک پاڼه کې ښي اوس داسې موږ سره وخت کې ورځګار ته تلو موږ ښه وو اوس په کور کې جوړ کړو بیخي ګاډ وو
په کابل کې د یو سنگارتون سنگار کوونکې چې نغوړې نومې په خبرونه کې خبر شي وایي چې په ډېری خواري سره یې سنگار کول زده کړل نو یې په کار پیل کړی و هیله دا و چې له دې لارې څخه میرمنو ته کار وکړي او کورنۍ ته حلاله روزي وګټي خو طالبانو یې د هیلې غوړېدلو ته پرې نه خودلې له دې سنگار کوونکې سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو
مونږ سره تقریبا پنځه لس کسان په یو ورشګه کې کار کوي او هغوی خپل کورنۍ ته نفقه وړي همدا ټولو ته مشکل ده
درته وایي چې اقتصادي ستونزې ارایشګرو میرمنو ته څومره وي له ځانم یادونه وکړه
اقتصادي مشکل یعنی ډېرې دي په ورشګه کې چې څوک کار کوي اولن چې کرایه راځي بل برق راځي مالیه راځي او نور کسان چې هلته کار کوي هغوی ته باید معاش ورکړي اقتصادي مشکل ډیره او پارشګا کې خو بیا هم یعنی خزه تخو یو سناسه یو اقتصادي څه د لګ تر لګ خکیدله او چې په دې شرایطو کې سخته شرایط دی مېرمنو نه تنها پارشګا کې نشي کار کولی په بیرون کې هم نشي کار کولی ډیر اقتصادي مشکل یعنی تقریبا 90% ارشګران اوس اقتصادي مشکل لري هغه نو څو کې د سي خزم دي چې په کور کې نارینه نه لري هغه مسئولیت دا ده چې د خپل نفقه پیدا کړي د خپل کور نفقه اوس هغه بیکار دي هغه څه وکي دولت وایي چې مونږ ارشګان پریدو نو تاسو یو زمينه کاری مونږ ته مساعد کی چې مونږ خپل اقتصاد ترلګ چې هغه سینه کیږي نو لګ مونږ ته خو برابر شي اوس مونږ په کور کې څه وکړو
بله خپل دی په څومره سختۍ باندې د ارایشګری زده کړې و
تقریبا ما یو کال تمرین وکړه د سینه او چې سر زما زده کیدل نو ار فیشن چې ما کوله او ختان می جوړوله اغي باندې ما ډیر تمرین کوله ار سیره بیل بیل سیری دي ته باید هر سیری ته باید یو د سی میکاپ وکي یو د سی خلا ورته جوړ کی چې هغه تغیر وکي. نو د سی د چ په سختي زده کیږي یو څوک چې بدلوي نو ډیر آسان کار نه ده. دا د نقاشي خبره ده یا رسامي ده. نو ډیر په سختي مې زده کړی او ما ډیر زحمت استید چې زارشګری زده کوم. اوس چې ما دومره زحمت هم استید او دا زمونږ ارشګان بنده شو اقتصادي مشکلات مونږ ته پیدا کیږي نو ډیر سخت مونږ ته تمامېږي.
څومره د خوښېدل چې په ارشګا کې کار وکي؟
زما د وړکیتوب نه ډیر خوښېدل چې زه ارشګا کې کار وکم، یو دوکان ولرم، د هغې تر څنګ ما درس هم ویله، کار مم کوله نورو برخو کې. نو اوس چې زما یو د وړکیتوب ارمان ما نسوک واخیسته ډیره سخته ده راته، ځکه چې ما ډیر زحمت ایستی و چې زه باید یو ځای ته ځان ورسوم. دا ډیره سخته ده زما د نظره ټولو نه، زما ته ټولو ارشګرانه ته، ځکه هغوی ډیر زحمت باسي او ایستی و چې یو ښه اقتصادي خپل کورنۍ ته جوړ کړي، یو دوکان یې جوړ کړي، مالیه یې ورکوله. په دې اواخر کې د ارشګرانو مالیه هم ډیر شوې و چې زیاتره ارشګران شکایت کول چې زمون د دوکان مالیه ډیره دي، د برق بیل راځي، د اوبو بیل راځي. نو سخته وه دا چې څوک ستا هیله او ارمانونه تانه واخلي.
بله، په ارایشګاه کې معمولا داسې مواد وي چې وخت دې تیر سي بیا خرابیږي. تاسو د خپل ارایشګاه و هغه مواد څه کړله؟
هغه مواد یا هغه میکاپ یا نورو شیانو چې په ارایشګاه کې وو هغوی مونږ اوس په کور کې زمونږ په کور کې دي. ما زیاتره خپل شاګردانو ته مې ورکړی، ځکه چې هغه خو ډېره و مونږ قیمتي قیمتي شیان اخیسته، ځکه چې که یو چاته خراب میکاپ وکړي د هغه جلد خراب شي یا مخې خراب شي هغه مشتری شکایت کوي تانه. اوس د هر مواد چې مونږ استفاده کوو بخصوص میکاپ چې ده یعنی تاریخ لري، دغه تاریخ چې تیر شي نو حتما خرابیږي او دا مونږ ته ډېر سخته ضربه و چې مونږ ډېر مصرف کړی و. یعنی هر میاشت یا هر هفته مونږ یو نوی میکاپ یو نوی داسې شیان و چې په ارشګاه کې استفاده کېدله هغه مو راوستل. اوس هغه ټول تاوان شو مونږ باندې او زه مجبوره شوم چې زه خپله هغه میکاپ او هغه شیان چې په کور کې و زه خپل شاګردانو ته ورکړم.
بله، نور وسایل کنه مثلا چوکۍ پکاري او نور برقي وسایل د ویښتانو جوړولو لپاره په خو شهانو تاسو څومره مصرف کړئ و چې ارشګاتم برابر کړی و؟
ته باید ډیر کار وکې، ډیر زحمت وباسي. په یو کال په یو سو میاشتینه کې تقریبا ما ډیر زحمت استه و چې هغه پیدا کوم. یعنی زه په ارشګا کې یوازې نه هم، زما بل شریک ما هغه ډیر کال کېږي چې ارشګات لري. هغه چې کیسې کول او ژړل یې ویل چې ما ډیر ډیر مشکلات پری کړم چې زه اوس دومره می دوکان جوړ کړ، شاګردان می تربیه کړ. هغه زیاتره مونږ تقسیم کړ خپل شاګردان ته او کومې چې پات شو کور ته مو راوستل. زما په کور کې دومره په درد هم نه خوري، ځکه چې اوس په کور کې څوک نه راځي. ډیر سخت ده کوم شیان چې لري هغه نور ته ورکې یا هم کور کې وي. هغه کې چې کور کې هم ته چې هغه ته ګوري خپل خاطرات دي په یادېږي، خپل کار دي په یادېږي چې ما څومره زحمت ایستی او اوس یعنی هدر شو زما زحمت.
هر ورځ به په کوم شمېر ښځې درتللې، ښځې وایي نجونې چې هلته فیشان کوه؟
یعنی تقریبا ډېره ښځه و انجونې راتله. تقریبا زمون مشتریان ډېره و، ځکه چې یو ارشګاه که ښه میکپ وکړي، مواد چې استفاده کوي هغه ښه مواد وي، ډېره ښه وي. اوس چې زیاتره ښځې هم شکایت کوله، ډېره څوک زمون مشتریان و چې د هغوی واده و په هماغه ورځ، هغوی ته هم ډېره سخته و زما په نظر، ځکه چې زمون یوه ناوې و هغې ډېره ژلره چې اوس زه څه وکړم، زه خپل زما میکاپ نه دی په دغه خاص شپه چې ټول راځي ما ته ګوري زه څنګه ځان وکړم، ټول ته سخته ده.
بله، تاسو څه فکر کوئ ولې ارشګاه بند کړي؟ هلته ټول ښځې ناستې وي فیشانې کوه، نورې ښځې ورتللې غودوی غوښتل رنګارنګ فیشان ورته وشي. آیا تاسو ته مخکې کوم څه ویلي وه چې دا مراد کوي؟ تاسو نو مراد کړي ارشګاه ته نارینه درتلل، څه موضوع وه؟
دسته خاصه موضوع نه و چې بعضی قیدادونه یې وزه کړی و چې مونږ هغه یعنی دسته قانون داغوی نه او چیز یعنی که جمهوریت که مو پارشگاه که نارینه نراتله آرشگاه یوازد خزر لپاره و با یک پارشگاه که الک نپریدل نور و نارینه خوب پریده بس دا یا بحانه ده زمان پا نظر دوی غواری چه خز و شکنجه که نو مکتبو نوالی بندی بنتونو نوالی بندی نور و وظیفو نوالی بندی دوی غواری چه ده افغانستان نه خزی حذف کی
کله چې په اول ورځ خبره سوې چې آرشګاه دی بندیږي وروسته بیا د خبره رښتیا سوله څومره بد تاثیر در باندې وکړه؟
ما ته خو ډیره سخته و اولم ځکه چې زمونږ پنتونونه بند شو ما پنتونه ویله اوس چې آرشګاه بند شو نو زما یو که پنتون بند شو ما ویل چې خیر دی که هغه تر څو چې خلاصیږي زه په آرشګاه کې کار کوم یعنی خپل اقتصادم لږ برابر کوم او داسې نورې اوس چې آرشګاه بند شو ډیره سخته ده یعنی باور وکړي چې ته خپل هیله ارمانونه یعنی داسې فکر کوي چې نور هغه تیریږي درنه اوس دا یو ځواني ده چې هر څه په خپل وخت یعنی ښه ده اوس چې زموږ وخت تیریږي نو خامخا په موږ باندې ډېره تاثیر کوي هره ورځ چې تیریږي یو نوی قانون یو نوی محدودیتونه درته برابروي یو نوی څه درته وایي دا ډېره سخته ده زما په نظر او ماته خو ډېره سخته و خو بخصوص ما خو یو دوره تیر کړې و ځکه زموږ پوهنتونونه چې بند شو سخته و ماته اوس هغوی انجونې او ښځه چې په آرشګاه کې کار کوي یعنی نوی و ډېره سخته و او ټولې ډېره ډېره ژر چې ولې موږ څه کړي و په آرشګاه کې هېڅ کوم بد خبرم نه و د ښځو لپاره م و که دوی دا خبره وایي چې نارینه راتلل نارینه هم نراتله نو ولې بندې کړه دا ډېره ښځو او نجونو ته او بخصوص آرشګران چې اوس بېکار په کور کې دي هغوی ته ډېر سخته ده.
بله، تاسو له ایلو آرمانونو نه یادونه وکړه. تاسو څه ایله درلودله چې خپل آرشګاه تر کوم ځای پورې ورسوي؟
نه تنها یوازې زما آرشګاه و بلکې زموږ د ټولو و زموږ استاد و زموږ ډېره نورو شاګردان و داسې ما په آرشګاه کې یوازې آرشګري نه کوله ما په آرشګاه کې انجونو ته درس ورکوله او خیاطي خامکدوزي او مبافي مې زده کول انجونو ته چې یعنی زما په نظره یو ښځه هر څه چې وغواړي کولی شي او ما نورو ته همدا خبره کول چې اوس په دې شرایطو کې موږ باید امیدواره اوسو موږ باید کار کو زحمت وباسو داسې یو ورځ م پراشي په افغانستان کې زما له نظره چې دوی ووایي چې خیاطي بند شي د ټولو ښځه چې کوم کار ده ټول بند شي اوس یعنی په یو آرشګاه کې ډېر څه زده کېدلو ته ښځو ته و دا نه یوازې موږ آرشګران ته ښه و بلکې زموږ اقتصاد ته ښه و اوس زما په نظره چې په دې شرایط کې بیا هم زه نه غواړم چې دا ووایم چې نه کېږي خو اوس کوم محدودیتونه چې دوی وضه کوي هره ورځ دا به ډېر سخته وي نه زموږ ته سخته وي د افغانستان لپاره سخته ده دا یو تیاره ته وړي ښځو دوی غواړي چې ښځه هست کې د افغانستان نه او دا ناممکنه ده چې په یو هیواد کې په یو کې چې ښځه نه وي نو فکر نه کوم چې هغه هیواد پرمختګ وکړي.
بله، د وروستي سوال په ځواب کې اداره توای چې څه پلان لري آینده ته اوس خو دغه رقم آرایشګاوې وترل سولې پانتون ته تلی وسال ته هم نسی تلی څه پلان لري څه به کوي؟
کوم خاصه تصمیم نه لرم که غزه تصمیم ولرم کوم هیله او ارمانونه چې زما دي یعنی زما نه اخیستل شوي ده اوس که زه هر څه ووایم دا به ماته ډېره سخته وي که زه بیا خپل یوه هیله کوم بیا خپل بیا وغواړم چې پرمختګ وکړم بیا وغواړم چې بیا هم تسلیم ونه شم بیا هم وایم چې زه کولی شم دوی به یو داسې نور محدودیت وضع کړي چې زه بیا کور کې شم نو زما له نظر زما په خپل سوچ کې چې زه کوم فکر کوم زه نورو ښځو ته وایم چې هېڅکله ناامید مه کېږي خپل ځان ته یو څه په کور کې برابر کړي نو په کور کې همداسې یو کار مونږ کولی شو چې مونږ اقتصاد ته ښه وي بس اوس سنه شرایط کې په اوس مهال چې موږ ته هر څه بند شوي دي، زموږ پنتونونه بند دي، مکتبونه بند دي، آرشگاه بند دي، کار بند دي، تحصیل بند دي، په اوسنی شرایط کې زه دسې کومه خاصه خبرې نشم کولی، بس دومره وایم خدای وکړي چې محدودیتونه چې دوی وضع کړي دی دا له منځه لاړ شي او ښځو او انجونو بیرته د جمهوریت غوندې کار وکړي، د تحصیل حق ولري، آرشګري وکړي نور
برخته. ډیر زیاته مننه. ژوند دې سلامت اوسې. تاسو
سلام
مننه. درنو دوستانو، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان وخت ورسېدل دینجونو پاک لای په اول امر کې لښبګم ټولګي څخه د پورتس د کونکو پر مخ د خوانځي دروازې بند کړي. خځل کار څخه منع شوه. د سفر پر وخت د محرم خبرات میشوه. حجاب اجباری شو. ورزشی کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګیده. په بل امر کې په انټونونو ته دینجونو تک هم تر بل امر پوري وځندیده. چې د کړنې د زرګونو افغان جنو او میرمنو پر ژوند منفي اثر وکړ. تر دې بریده پورې چې ووز د دوی په خبره رواني ستونزې ورته پیدا شوې دي. طالبانو په روسي امر کې لښپېتو زرو څخه ډېر هغه آرایشګر میرمنې په کور کې نیولې چې د دې خځو په خبره اکثر ته د کورنۍ نفقه ورلغړې ده. په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیر به د افغان خځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پات رسو. که تاسو غواړئ چې موږ سره خپل نظر شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00024221 4001. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
درنو زده کوونکو، ازادي رادیو څخه د درسي ساعت وی بلې خبرونه ته خراغلاست. د نن ورځې په خبرونه کې د اوم، اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې کیږي. د خبرونه د لن افغانستان خوونیزې مؤسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې له ازادي رادیو څخه اورئ. هیله ده د تیرو مضمونونو درسونه مو د درسي ساعت لخبرونې وروسته بیا تکرار کړي وي او د کورنۍ دندې په توګه مو په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه موندلي وي. درنو زده کوونکو او د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو، اوس د اووم ټولګي د کیمیا مضمون درس وړاندې کیږي. د کیمیا په لومړي درس کې نن له استاد اوري چې په کیمیا کې کثافت چشته ویل کیږي، د کومو موادو کثافت ډیر دی او کله چې دوه ډوله کثافت لرونکي مواد سره یو ځای شي نو کوم یو ښکته او کوم پورته خیږي. د دې ټولو پوښتنو د ځواب موندلو لپاره زو او د استاد درس ته غوږ دو.
کثافت د کلکوالي، غټوالي او غلیظوالي په معنا دی. کثافت چشته وایي کلکوالي یا غټوالي یا غلیظوالي. تعریف څه ډول دی؟ د موادو کتله معلومول په ثابت حجم کې عبارت د کثافت څخه دی، یعنی د یو جسم کتله پر حجم باندې تقسیم کولو په واسطه هغه ته چې شوی کثافت وایي. کثافت چشته وایي کلکوالی، غټوالی او غلیظوالی. او په کیمیا کې بیا څه رقم دی؟ د یو شی کتله را اخلو پر حجم یې تقسیمو هغه ته کثافت وایي. په ډی سره ښودل کیږي، ډی مانا ډینسیټی، ایم مانا ماس او وی مانا والیوم. دی مسئله کیږي ماس مانا کتله او والیوم مانا حجم. د یو شی کتله دغه پر حجم چې تقسیم کو هر قیمت چې په لاس راوړي هغه ته موږ چې شوایو ډینسیټی یا کثافت وایو. اوس دلته دغه کثافت څه وګوري؟ کوم مواد چې ډیر غټه دي کثافت یې هم ډیر دی. دا وګوري، دا غوړي دي نارمل او دا د جوارو غوړي دي. د جوارو غوړي تر نباتي غوړي یو څه غټه دي یا غلیز دي، نو د هغه کثافت پر ډیر دی. نو هغه دروند شی به لاندې راسي او هغه سپک شی به پر سر راسي. راځو یو سوال حلوو. د یو جسم کثافت پیدا کړي که چیرې کتله 14 ګرامه وي او حجم یې 1 لیټر وي، نو د دې کثافت به څه وي؟ ډیر اسانه دي. 14 ګرامه چې شي ده کتله ده او 1 لیټر چې شي حجم دی. نو ایم 14 ګرامه سو، وی 1 لیټر سو، ډی نه معلومه ده. موږ راځو فارمولا لیکو. ډی مساوي کیږي ایم تقسیم پر وی، د هغه وروسته 14 ګرامه په صورت کې لیکو او 1 لیټر په مخرج کې لیکو. دا چې مو ولیکل دا وروسته شپاړس کل پر څلور تقسیم کې څلور ګرامو پر لیټرې جواب راځي. نو د دې کثافت څو دي؟ شپاړس پر څلور تقسیم کې څلور ګرامو پر لیټر. همدا ډول کې کتله اتلس درکړی وي، حجم یې درې درکړی وي، اتلس ګرامه تقسیم پر درې لیټره شپږ راځي. دا رقم د کثافت سوالونه کرار کرار حلو. لاندې سوالونه حل کړي. اوس نو تیر کې موږ وویل چې د یو شي کتله را اخلو، د هغه پر حجم یې تقسیمو. راځو مثال پر حلو. د یو شي د یو جسم کثافت پیدا کړي، که چیرې کتله یې نوي ګرامه وي او حجم یې دېرش لیټره وي. کتله یې څو ده؟ نوي ګرامه ده او حجم یې دېرش لیټره دی. نو ډی مساوي کېږي ام پر وی. اول اول فارمولا لیکو، د هغه وروسته کتله نوي ګرامه را کړې ده، کتله پر کتلې پر ځای لیکو او حجم د حجم پر ځای لیکو، د هغه وروسته یې تقسیموو. ډی مساوي کېږي ام تقسیم پر وی، نوي تقسیم پر دېرش. نوي چې پر دېرش وویشي، په یوه لیټر کې به دا د ده کثافت د کتله څو وي؟ درې ګرامه. د ده ټوټل کثافت څو سو؟ درې ګرامه پر لیټر باندې. داسې نو که دلته یو سل اتیا را کړې وي او دلته شپېته را کړې وي، یو سل اتیا پر شپېته تقسیم وو، که چیرې دلته دوه سوه را کړې وي کتله او لیټر یې پنځوس را کړي، دوه سوه پر پنځوس تقسیم وو، هر جواب چې رالی هغه ته کثافت وایي. دغه سوالونه به تاسې د ځان سره حل کړئ او بیا به وګورئ چې ستاسې زه سوی دي که یا. که مو چیرې نه وي زه سوی، یو ځل بیا درس تکرار کړئ، انشاءالله زده به مو شي.
دوم ټولګي درنو زده کوونکو، د کیمیا د نننی درس په وروستۍ برخه کې ښوونکي څو پوښتنې کړي او تاسو کولی شئ د ښوونکي د درس له بیان څخه په استفادې د پوښتنو ته ځواب ومومئ. د یو داسې جسم کثافت پیدا کړي چې کتله یې څلوېښت ګرامه او حجم یې شل لیتره وي. دویمه پوښتنه دا ده چې که د یو جسم کتله نوي ګرامه او حجم یې هم لس لیتره وي، نو د جسم کثافت څومره دی؟ دریمه پوښتنه داسې ده که یو جسم اتلس ګرامه کتله ولري او حجم یې دیارلس لیتره وي، نو کثافت به یې څومره وي؟ څلورمه پوښتنه په دې توګه ده چې د داسې یو جسم کثافت پیدا کړئ چې کتله یې دوه اویا ګرامه او حجم یې شپږ دېرش لیتره وي. او پنځمه او وروستۍ پوښتنه دا ده چې که چیرې د یو جسم کتله دوه اویا ګرامه وي او حجم یې هم دیارلس لیتره، نو کثافت به یې څومره وي؟
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د اتم ټولګي درنو زده کوونکو، د کیمیا برخې درس ته ښه راغلاست. درنو زده کوونکو، د نن ورځې د درس ډیره برخه د اټوم تشریح ته ځانګړې شوې. ښوونکی به تاسو ته اټوم در وپیژني او دا چې د اټوم د اصطلاح علمي ریښه له کومه راغلې. د اټوم په باب د ساینس د ځینو عالمانو د نظریې تر څنګ به واورئ چې هسته څه شي ته ویل کیږي. زو او د درس پوره بیان له ښوونکي اورو.
اټوم، اټوم د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم بلل کیږي. اټوم د یونانی کلمې اټوموس څخه اخیستل شوی دی چې د نور نه ویشل کېدونکي په معنا دی. اټوم چې شته وایي، په اووم ټولګي کې هم تاسې ویلي دي چې د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره چې نور هغه ماده نه ویشل کېږي، هغه آخري برخه چې انسان نور د هغه د ویشلو توان نه لري، هغه برخې ته اټوم ویل کېږي. اولنۍ نظریه د اټوم په اړه ډالټن عالم په 1803 کال کې ورکړه. هغه د اتوم شکل د سنوکر بال یا توپ غوندې فرض کړی و. ډالټن وروسته تامسن الکترونونه منفي چارجونه کشف کړل او ویې ویل چې اټوم په ځان کې دوه ډوله چارجونه لري چې یو یې منفي دي او بل یې مثبت دی. د اټوم په اړه اولنۍ نظریه ډالټن ورکړې وه په 1803 کې او د اټوم داسې یو شکل بللی و لکه د سنوکر بال چې دننه مکمل ډک دي، هیڅ داسې یو خالیګان نه لري. مګر د هغه وروسته تامسن چې الکترونونه کشف کړه، نو ده وویل چې اټوم په ځان کې دوه ډوله چارجونه لري، یو یې منفي دی او بل یې مثبت دی. د هغه پسې رادرفورد، دا هم یو عالم دی، په 1911 کال کې یې هسته کشف کړه. هسته چې شته وایي، هسته د اټوم مرکزي برخه ده چې پروتونونه یعنی مثبت چارجونه او نیوټرونونه خنثی چارجونه پکې وجود لري. په راتلونکي سلایډو کې بیا وایو. دلته فقط د هستې یو څه معلومات درکول سو چې په مرکزی برخه کې پروتونونه او نیوټرونونه پکې پراته دي. د هغه وروسته نیل بورن په 1913 کال مدارونه کشف کړه چې هغه د الکترونونو منفي ذرات د موقعیت په ښودل کې ډیره ګټه وکړه. دا د ردرفورد اټومیک ماډل دی چې د ویل چې هسته په مابینسکي مرکزی برخه کې پرته ده او په دې کې پروتونونه او نیوټرونونه پراته دي. نیل بور بیا دغه ماډل کشف کړي. دغه یو فزیک پوه وو او په 1913 کې مدارونه کشف کړل چې دغه ته مدارونه وایي. دا د اټوم تاریخچه ده. اصلا د اټوم باره کې د میلاد څخه مخکې 1650 کال کې لا بحث وو، خو په ساینسي لحاظ ډالټن اولنی نظریه ورکړل. دغه وروسته تامسن چې الکترونونه کشف کړل بله نظریه ورکړل. بیا ردرفورد چې په 1911 کې هسته کشف کړل بیا خپل نظریه ورکړې وه. بور په 1913 کې الکترونیکي مدارونه کشف کړي وه او خپل ماډل یې داسې وشوي. اوسنی اټومیک ماډل چې دی دغه دی. دا چې ولې اټوم دا رقم ښکاره کیږي په آینده کې به وایو. د اټوم اجزاوې، اټوم دوه برخې لري، یو هسته ده یو مدارونه دي. په هسته کې دوه مواد پراته دي چې هغه پروټونونه او نیوټرونونه دي. په مدارونو کې یوازې یو ډول مواد دي چې هغه الکترونونه دي. هسته د اټوم مرکزی برخه ده چې پروتونونه مثبت چارجونه او نیوټرونونه خنثی چارجونه پکې وجود لري. که دا د اټوم یو ماډل وبولو، دغه مرکزی برخه یې نکلیس یا هسته بلل کیږي او په هغه کې پروتون مثبت چارج لرونکي، نیوټرون منفي چارج لرونکي ذرات یا ټوټې یا ذرې پرتې دي. د اټوم ټوله وزن د هستې د روی اندازه کیږي، یعنی د پروتونونو او نیوټرونونو د شمیر مجموعې څخه جوړیږي. د اټوم ټوله وزن د پروتون او نیوټرون د وزنونو د مجموعې څخه عبارت دي. الکترونونه ډیر کوچني، ډیر لږ، ډیر کم وزن لري. په دې خاطر هغه د اټوم په وزن کې ګرسره حسابل کیږل نه. د اټوم اجزاوې، پروتون پی مثبت سره ښودل کیږي، مثبت چارج لرونکي ذرې ته وایي، په هسته کې وجود لري. پروتونونه موږ ویل چې چیرې دي؟ په هسته کې دي. هر عنصر ځانته مشخص پروتونون نمبر لري او د هغه پروتون نمبر یوازې د همدې عنصر دی، بل هیڅ عنصر ته نوموړی نمبر نسي ورکول کېدلی. هر عنصر ځانته مشخص د پروتون نمبر لري او هغه یوازې او یوازې د هماغه عنصر دی، بل عنصر نوموړی پروتون نمبر ځانته نسي اخیستلی. نیوټرون ان په صفر خنثی سره ښودل کیږي او په هسته کې وجود لري. سپر چارج لرونکي ذرې دي، دا هم په هسته کې دي. دا یو هسته ده، پروټون هم پکې دي، نیوټرون هم پکې دي. نیوټرون چارج سپر او د هستې چارج د پروټون چارج پلس دی. بیا سرازو الکترون ته، الکترون منفي چارج لرونکي ذرې ته وایي، په مدارونو کې وجود لري. دغه که چیرې هسته وبولو، د هستې پر شاوخوا باندې دغه الکترونونه دي شاوخوا سره راڅرخي. او دا چې موږ ویلي وای چې د اټوم اوسنی ماډل یا اوسنی شکل هغه دا ډول دی، دغه الکترونونه په ډیر تیزی سره شاوخوا راڅرخي چې هغه دا رقم موجونه یا سپې جوړوي. نو دغه الکترونونه د اټوم په شاوخوا راڅرخي، په ماشین کې په مایکروسکوپ، الکترون مایکروسکوپ کې چې آخري لیدل سوی دي، دغسې یو شکل یې لیدل سوی دی.
وکی درنوز دکونکو، استاد په درس کې درته تشریح کړل چې مدار او هسته د اټوم اساسي برخې دي. د درس په جریان کې په دې هم سره پوه شو چې الکترون، نیوترون او پروتون د اټوم برخې دي، او بلدا چې په کیمیا کې الکترون د انګلیسي له ای توري، نیوترون له ان او پروتون هم له پی سره ښودل کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د خبرونې دوام ته خره غلاست.
اوس هم د نهم ټولګي د درس وار دی او په دې برخه کې زو او په ګډه د کیمیا درس ته غوږدو. په دې برخه کې ښوونکي په لنډه توګه د مادې په اړه معلومات درته وړاندې کوي او د هغې په دوام به د کیمیا له یوې نوې برخې سره آشنا شو او دا برخه عضوي کیمیا ده. اوس زو او په ګډه د استاد درس ته غوږدو.
په پیل کې به د کیمیا په فهرست کې د کیمیا تعریف، د کیمیا د علم موضوع او د کیمیا د علم د ارزښت او همدارنګه د مادې په اړه به معلومات ترلاسه کړو. د هر څه نه مخکې لومړی کیمیا پیژنو چې کیمیا څه ته وایي او زموږ په ژوند کې څه ارزښت لري. کیمیا تعریف وایي چې کیمیا چې د یوناني لغت کیمیا څخه جوړه شوې ده چې د تور هنر په معنا ده، چې دا لغت چې دی د خیم څخه سرچینه نیول ده چې خیم د مصر پخوانی نوم دی. بیا همدارنګه وایي چې کیمیا هغه علم دی چې د مادې جوړښت، خواص، ترکیبات او په هغه کې د رامنځته شویو بدلونونو څخه بحث کوي. او همدارنګه یا بل تعریف کې ویلي سو چې کیمیا هغه علم دی چې د مادې د تحلیل، ترکیب او تجزیه څخه بحث کوي. کیمیا په مختلفو نومونو سره یادیږي چې ځینې نومونه عبارت دي کیمی، شیمی، کیمستری، اختلاط، مفید شی او امتزاج څخه. همدارنګه کیمیا مختلفې څانګې لري چې له هغه له ډلې څخه موږ یو غیر عضوي کیمیا، همدارنګه عضوي کیمیا تر مطالعې لاندې نیسو. اوس وایي چې غیر عضوي کیمیا څه ته وایي. وایي د کیمیا هغه څانګه چې د کاربن مونو اکساید، کاربن ډای اکساید، کاربن ډای سلفاید، د کاربونیټونو او سیانایټونو په شمول ټول غیر کاربني مرکبونه تر څیړنې لاندې نیسي، د غیر عضوي کیمیا په نوم سره یادیږي. همدارنګه عضوي کیمیا وایي یا اورګانیک کیمستري وایي چې دا څه ته وایي. وایي عضوي کیمیا د کیمیا د علم یوه څانګه ده چې د کاربن، هایدروجن او د کاربن او هایدروجن د دې د مشتقاتو څخه څه شي کوي بحث کوي. موږ د کیمیا علم په اړه اوس د هغه د علم موضوع څه ته وایي د هغه په اړه معلومات ترلاسه کوو. وایي د کیمیا د علم موضوع د مادې هغه حرکات مطالعه کوي چې د هغه په نتیجه کې ماده د یو حالت څخه بل حالت ته په کیفي ډول تغیر کوي. چې دا کیفي ډول تغیرات څه شي دي او کیمیاوي حرکتونه سرته رسوي. اوس وایي چې کیمیاوي حرکتونه خپل څه شي دي. دا څه هم ترمنځ وایي د ټولو کیمیاوي تعاملاتو د مجموعې څخه عبارت دي چې زموږ د طبیعت د تنوع لامل ګرځي. یعنې دا ټول بیلابیل مواد چې زموږ په طبیعت کې لیدل کیږي د کیمیاوي تعاملاتو په نتیجه کې لاسته راځي، چې دې تعاملات مجموعه د کیمیاوي حرکتونو په نامه سره یادیږي. لکه چې سوډیم چې دی د اوبو سره تعامل وکړي سوډیم هایدروکساید جوړوي، همدارنګه دوه اټومه هایدروجن آزادوي. اوس د کیمیا د علم ارزښت موږ په ژوند کې وایي چې کیمیا علم زموږ په ژوند کې څه ارزښت لري. وایي نن ورځ د کیمیا څخه په ټولو علومو کې کار اخیستل کیږي، چې په طب، درمل جوړولو، وترنري، کرهنه، انرژي او انجینري او کورنۍ اقتصاد کې ګټه رسیږي. په اساسي توګه وایي د کیمیا علم هیله دا ده چې انسان طبیعت تر خپل کنټرول لاندې راوړي او د انسان عصري ژوند په لوري روان کړي تر څو یې ستونزې لږې شي. همدارنګه د کیمیا علم زموږ په ژوند کې بیخي ډیر دی. وایي هغه خواړه چې موږ خورو او هغه درمل چې موږ ترلاسه کوو، دا ټول چې زموږ په بدن کې څه ډول په هضم سره رسیږي، څه ډول یې موږ هضمو، دا ټول د کیمیا علم تر څیړنې لاندې نیول کیږي. اوس بیا ماده پیژنو چې د کیمیا د علم کې ماده ډیره مهم رول لري. چې اوس وایي ماده خپله چیش ده. وایي هر هغه شی چې وزن او کتله ولري او په فضا کې یو برخه اشغال کړي وي او زموږ په پنځه ګونو حواسو باندې تاثیر ولري، د مادې په نوم یادیږي. مختلف مواد چې دي هغه د کوچني ذرات څخه چې جوړ شوي دي، دا هم د مادې په نوم سره یادیږي. زموږ په چاپیریال کې چې هر څه وینو، دا یو د ماده ده. وایي ماده په طبیعت کې چې ده په دوه ډوله موجوده ده، یو صحابي ماده ده او بل چې ده جسمي ماده ده. اوس وایي صحابي ماده خپله څه شي ته وایي. وایي د مادې هغه ډول دی چې داروند ذراتو کتلې د سکون په حالت کې د تشخیص وړ نه وي. مثالونه عبارت دي چې موږ د دې ذرات چې دي د سکون په حالت کې نه څه تشخیص کولای، چې بیل کې لکه د لمر وړانګې دي چې ذرات د فوټون په نوم سره یادیږي. همدارنګه مقناطیسي ساحه ده چې د مقناطیسي ساحې ذرات د مګنیټون په نوم سره یادیږي. د سیاراتو ترمنځ ساحه چې ذرات د ګریویټون په نوم سره یادیږي. اوس جسمي ماده وایي چې د مادې هغه ډول دی چې دروند ذرات کتلې د سکون په حالت کې د تشخیص وړ وي، چې دا وي یو شی یا جسم په پنځه فزیکي حالتونو کې پیدا کیږي، چې نیوټرنی حالت یې دی، جامد حالت یې دی، مایع حالت دی، ګاز حالت دی او پلازما حالت یې دی. اوس د مادي خواص وای و دا چې موږ چاپیر ټول شیان مادي دي نو پر همدې بنا د مادي د پیژندلو لپاره د مادي خواص مطالعه کوو چې عبارت د کیمیاوي او فزیکی خواص څخه کیمیاوي خواص څه ته وای او فزیکی خواص څه ته وای د دې پیژندنه ده وای کیمیاوي خواص چې د مادي له هغه خواص څخه عبارت دي چې د مادي په کیفیت تغیرات سره مطالعه کیږي یعنی چې د یو شی په کیفیت کې تغیر راسي هغه د مادي د کیمیاوي خواص څخه عبارت دي فزیکی خواص چې د مادې د ظاهري خواص څخه به چې په تغیر د مادې د یو مادې د کیفیت تغیر سره مطالعه کیږي همدارنګه د مادې تغیرات وایو وای ماده دوه ډوله تغیرات لري چې یو عبارت له فزیکي تغیرات څخه دی بلکې کیمیاوي تغیرات څخه خواص هم فزیکي خواص او کیمیاوي خواص اوسې تغیرات هم فزیکي او کیمیاوي دي وای د ماده کیمیاوي تغیرات له هغه تغیرات څخه عبارت چې د ماده اصل او شکل دواره پکې تغیر وکړي او لمین زلار سي یعنی ماده په مکمل ډول سره د یو ماده څخه بل نوې ماده تشکیل سي لکه چمش انګلې شي دوه څخه مستې جوړو یو کاغذ چې وسوځو د هغه کار لا ستل زی یعنی مکمل دوه سره هغه شکل تغیر کړو او د ماده فزیکی تغیرات چې له هغه تغیرات څخه به چې د ماده په شکل کې تغیر وکړي مګر په اصل کې هیڅ کوم تغیر را نه سي لکه موږ د لړګي څخه کولای سالماری میز چوکۍ دا جوړ کو د دې په شکل کې تغیر راځي خو په اصل کې برته د لړګي څخه د میز چوکۍ الماری جوړ شوی چې نه دي په شکل کې تغیر رالی خو په اصلیت کې کوم تغیر را نه لی په طبیعت کې ټول شته مواد دي په دوه ګروپونو یعنی خالص او ناخالص مواد باندې ویشل شوی دي خالص مواد دي وای هغه مواد چې یو ډول کیمیاوي ترکیب ولري چې موږ وای خالص مواد دي هغه په دوه ډول سره دي هغه عنصر دي او بل مرکب دي اوس عنصر پیژنې چې خپل عنصر څه شي توایي وای عنصر هغه ساده او بسيط مواد چې په ساده فزیکی او کیمیاوي طریقو د یو جنس څخه بل جنس ته تبدیلېدلای نه شي یا عنصر هغه مواد چې یو ډول اتومونه څخه جوړ شوی وي لکه سوډیم دي مګنیزیم دي المونیم دي فاسفورس دي سلفر دي او داسې نور عناصر دي مرکبونه یا کمپاوند چې توای مرکبونه وای هغه خالص مواد چې د دوه یا څو مختلفو عناصر د یوځای کېدو څخه په ثابت وزنی حجمي نسبت لاسته راغلي او د لومړني عناصر خواص پکې ونه لیدل شي لکه چې هایدروجن د اکسیجن سره تعامل وکي او به جوړوي همدارنګه سوډیم د کلورین سره جا تعامل وکي د خورو مالګې جوړوي چې دا ټول عناصر مختلف خواص لري مګر د دې د یوځای کېدو څخه د مرکب یو مرکب جوړوي چې مشته مالګو په لاسته راځي لته مرکبات څخه اوس ناخالص مواد پیژن چې ناخالص مواد کوم مواد ول کیږي وای هغه مواد چې مختلف فزیکی ترکیب بلل او ته مخلوط په نوم یادیږي به اوس وای مخلوطونه څه شي دي مخلوطونه هغه مواد چې د دوه یا څو موادو د یو ځای کېدو څخه په داسې ډول لاسته راځي چې لمرونی مواد خپل خاصیت له لاسه ور نه کړي مخلوطون په دوه ډول دي چې یو متجانس مخلوط دي او بل غیر متجانس مخلوط دي غیر متجانس مخلوط پیژنو لکه وای هغه مخلوط ته وای چې په بیلابیلو برخو کې بیلابیل کیمیاوي او فزیکی ځانګړتیاوي ولري لکه د نخود او کشمش یو مخلوط چې موږ کولای شو د دې ځای په اسانۍ سره سره جلا کړو همدارنګه بیا متجانس مخلوط وای چې هغه مخلوط توای چې په ټولو برخو یو ډول کیمیاوي فزیکی ځانګړتیا ولري لکه چې موږ په وای اوبو کې مالګ حل کړو یا بره حل کړو یعنی د ټولو پیدا د اوبو د مالګ ټولو یو ډول کیمیاوي فزیکی ځانګړتیا وي تر سره کې او د دې ځای نسو کولای په اسانۍ سره سره جلا کړو
درنوز د کونکو مننه چې تر دې د مخ پرونی ته غوښیست په درس کې مو واوریدل چې عضوي کیمیا ته د چا لخوا او څنګه انکشاف ورکړ شو او بل دا چې لغیر عضوي کیمیاوي توکو څنګه عضوي مرکبات لاسته راځي د نننی درس په جریان کې تاسو ته په لنډه توګه د عضوي کیمیا یو تعریف هم وړاندې شو او هغه دا چې عضوي کیمیا هغه علم دی چې د کاربون هایدروجن او د دې دواړو په مشتقاتو بحث کوي او اوس هم په لنډه توګه هغه مواردو ته اشاره کوو چې د کیمیا په راتلونکي درس کې به تاسو ته وړاندې شي دوم ټولګي زده کوونکي به په راتلونکي درس کې د مادې د حالت په اړه معلومات ترلاسه کړي او په دې به هم پوه شي چې ماده څه ډول یو حالت څخه بل حالت ته اوړي د اتم ټولګي زده کوونکي به د اټوم په اړه له یو لړ نوي اصطلاحګانو سره آشنا شي او دا به هم واوري چې دوراني جدول څه ته وایي او په کیمیا کې څه رول لري د نهم ټولګي زده کوونکو ته به استاد په دې اړه درس ورکړي چې د عضوي مرکباتو ترمنځ کیمیاوي اړیکې څنګه رامنځته کیږي او د دې اړیکو په نتیجه کې کوم حالت رامنځته کیږي
درسي ساعت
د افغان جنو د زده کړو لپاره د ازادي رادیو او لرن افغانستان موسسې ګډه هڅه د درسي ساعت خبرونه د پیل په لومړی اونۍ کې د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه د اوم، اتم او نهم ټولګي لپاره خپریږي او دوهمه اونۍ د لسم، یولسم او دولسم ټولګي لپاره. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه په همدې ورځ او وخت اورېدل مه هیروئ. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم تاریخ مضمون په همدې ورځ او وخت، د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم کیمیا په همدې ورځ او وخت، د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم بیولوژي په همدې ورځ او وخت. درسي ساعت ته شوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او زده کوونکو، د کیمیا مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره و. هیله ده د ښوونکي له درسونو څخه په استفادې په کتاب کې شته تمرینونه حل کړئ او پوښتنو ته ځواب ووایي. تر بلې خپرونې د خدای په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.